ده شبر میزبان شما است. شبر صاحب خوش آمدید.
عباس صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم وړاندې به واورئ چې په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه نه دي درېدلې او دواړه لوري وایي چې پرمختګونو ته هیلې شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغان سوله کې باید د سیمې د هیوادو اندېښنو ته پام وشي. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې پر افغان سوله خبرې وشوې او تمه ده چې نن په قرغزستان کې نوی صدر اعظم وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې دالی شورا مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله پرون هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري.
د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه د دغه سیمې علاقه هم لري، ټول تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي.
شاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په هڅو کې د روسیې ونډه هم مهمه وبلله او ویې ویل چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې به د امکان په صورت کې روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد هنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې د سیمې له هیوادو او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو ساتنه او پراختیا د دایمي سولې یو مهم شرط بلل شوی دی او همداراس په ټولو چارو کې د ښځو د مامفهومه ګډون پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې غونډو لړۍ به دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پای لوبه د دوشنبه په ورځ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د غوره لیګ د راتلونکو لوبو د مهالویش په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
دوشنبه په ورځ سیمه فاینل پیل کېږي. د طوفان اری رود او د سیمور غلبورس بازی ترسره کېږي او د سه شنبه په ورځ د شاهین آسمایی او د سپینغر بازان ترسره کېږي. د جمعه په ورځ فاینل مسابقه دي.
د غوره لیګ ډلهییزې لوبې پرون د عقابان هندوکش او د میوند اتلان د لوبډلو په لوبه پای ته ورسېدي چې دوه د دوه په وړاندې مساوي شوې. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمین بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جین بیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي څو د بیړني حالت د اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپورونه ورکړل شو. مظاهرچیانو چې د سیشن بی په ورځې دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف له بنده خوشې کړ. اتمبایف پر ولسمشر جین بیکوف ژغ کړی چې استعفا وکړي. نن د اکتوبر 10مه د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلې ده. د بې سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی او د ایران د بشري حقونو د مدافعانو مرکز په دې مناسبت پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی چې سرلیک دی د ایران خبریالانو، د ایرانی خبریالانو او نورو بازمیره بندیانو ژوند وژغوري. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون FIDH چې د هغه مرکز هم په پاریس کې دی، د اکتوبر په 8مه په خپل راپور کې وویل چې ایران تیر کال 255 کسان او د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 190 کسان اعدام کړي دي. د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیزې شبکې د بندېدو خبر ورکوي او وایي ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد د خپرونکو موادو په فلتر کولو کې پات راغلی دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم اداره پی ټی ای پرون وویل چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک وای په هغو ځایونو کې چې د لنډو ویډیوګانو د شریکولو دا شبکه بازار ته وړاندې کوي نو قوانین هم باید په پام کې ونیسي. د چینایي کمپنۍ په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د مخابراتو د تنظیم له ادارې سره په منظم تماس کې ده او دې تماسونو ته به دوام ورکړي. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي څو وکولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ونیسئ او ولولئ. د خبرونه په دوام، په قطر کې دولتي پلاوی وایي چې له طالبانو سره لیدنې کتنې روانې دي. د طالبانو یو استاذ هم دا خبره وکړه.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره سوي، خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتې ټیمونه تماس کړو چې دا خپل مابینځ کې رابطه لري.
د سوری په اړه د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې پراخې هڅې پکار دي.
همدغه جنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو، دا هم ضروري ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
په لغمان کې مو د نجونو د زده کړو له ستونزو خبرو.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده چې همیش مونږ تشویق کړی، په ځان ډیر تکلیف تیر کړی، همیش د خلکو خبرې اخیستي.
په ایران کې بیا یو شمېر نجونې او هلکان تعلیمي ستونزې لري.
ایران حکومت دا وایي هغه سړی چې په خواتري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرېږدم او نوې سړی ته په مکتب کې نه پرېږدم.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې په روانو بین الافغاني خبرو کې دواړه شکیل لوري وایي چې د دوی د تماس ډلې په منظم ډول غونډې کوي. که څه هم پر دې خبرو د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته هم تر اوسه لا پر کړنلاره موافقه نه ده شوې، خو د دواړو ټیمونو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نه دي قطع شوې او دوی هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره په سیمه ییزه کچه هڅې چټکې شوي، په قطر کې د بین الافغاني خبرو مرکچی پلاوی وایي چې په خبرو کې ځنډ نه دی راغلی او مذاکرات له پلان سره سم پر مخ روان دي. پرون د جمعې ورځ وه او له معمول سره سم په خبرو کې یو ورځنۍ وقفه راغله. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې خبرې له پلان سره سم پر مخ ځي. که څه هم میرمن کوفي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د مذاکراتو د بهیر د چټکېدو غوښتنه وکړه.
مذاکرات نه دي درېدلي. موږ په کوچنیو ډلو کې مجلسونه سره لرو او دا یو بریالیتوب دی چې لږ تر لږه موږ د کړکیچ او جګړې دوه خواوې سره خبرې کوو. زه دا یو بریالیتوب ګڼم. زموږ تمه دا ده چې د مذاکراتو سرعت لږ زیات سي او ژر پریکړې وسي، خو موږ پوهیږو چې موږ څلوېښت کاله او لږ تر لږه دوه لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې وو.
د طالبانو د مرکچی پلاوی په استازیتوب احمد الله وسیق ویل چې د تماس ډلې منظمې غونډې کوي. خغلی وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې مذاکراتو پرمختګ ته هیله مند دی.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره سوي، خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتې ټیمونه تماس کړو چې دا خپل مابینځ کې رابطه لري او د دې امیدواري ستاسې مجالس بیا هم پیل سي. یوازې دغه طرزالعمل کوم مجالس چې دي چې هغه پای ته ورسېږي نور به د ایجنډا په موضوعاتو باندې پیل کېږي. نو امیدونه ډېر شته چې پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د سیمې په کچه هڅې چټکې شوي. د افغانستان ترکمنستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې پرون د تلې په 13مه نیټه خپره شوه د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشوه. دا اعلامیه د هغې غونډې په پای کې خپره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دیوید هیل د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې اخیستې وه. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په نوي ډیلي کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو وخت کې هم د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري او هم اندېښنې او امیدونه. ښاغلی عبدالله چې له اسلام آباد وروسته هند ته تللی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
د راپور په وروستیو کې ازبکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر سفر ته اشاره شوې وه. عبدالله عبدالله پرون د هند څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه او د دې سفر په اخر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو او په قطر کې د سولې پر خبرو د سیمې د هیوادو د اغیزو په اړه څرګندونې کړې دي. له ښاغلي عبدالله سره په نوي ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي مرکه کړې او لومړی د هند د سفر او په نوي ډیلي کې له چارواکو سره د لیدنو کتنو پوښتنه ترې کړې ده.
د سفرونو په ترس چې د سیمې ملکونو سره مقاماتو سره د افغانستان د سولې په هکله خبرې اترې تبادل نظر او بحثونو په سلسله دوم سفر د زما پس له اسلام آباد نه او د دې نه وروسته بیا ازبکستان خواته روان یو. د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه یوازې یو مملکت نه، ټول ممالک د دغه سیمې د دغه خطې علاقه هم لري او خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. بعد چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي، دوی نظریات زموږ نظریات ورسره شریک شي او کوم ځای ته رسېدلي و، کوم ځای ته نه و رسېدلي، څه شی په کار ده. او زه یقین لرم چې په سوله کې د افغانستان او په ثبات کې د افغانستان د افغانستان ثبات ټولو ته مهمه ده، خصوصا دغه ملک ته. د دوی د مقامات سره موږ ځانګړي ملاقاتونه درلود. صدر اعظم نریندرا مودی، دوی صدر اعظم چې ډېر اوږدې خبرې ورسره وشوې، د دوی د ملي امنیت مشاور، وزیر خارجه او نور مقامات سره، او دا ضروری و، ضروری هم دی او دا سلسله د سیمه ایز سفرونه به دوام.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسني پیل شوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت د همغه خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو، خلکو به جریان پاچوو او زموږ حیات چې ده هلته همه شمول حیات ده او د اکثر نه وایي ټولو افغانانو بل د اکثر سیاسي ډلې په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به ولري.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکړي؟
مشتي د دوی د دوالخیز روابط پاکله خبرې نه کوو دوی سره، او که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل تاریخ لري چې څه کوي او څه کومه طریقه ورکه د خپل دوالخیز مناسبات پاکله. په دې شکل نه لرو چې د افغانستان پاکله دوی بیا منافع لري ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل، ډېر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات یې نشته، او بل توضیحات هم راکړل شوې نه ده. پخوا هم تصمیم نیولو و د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعدادی کمی کی او دا سلسله روانه ده. ماته معلومه نه ده، خپل ماته معلومه نه ده، دا په سلسله د امغو خبرو اترې چې مخکې شوي و او ترتیبات ورته نیول شوي دي، یا کومې نوې فیصله ده، دا به معلوم شي.
کلاسیک راته ووایي چې همدغه که چیرې امریکا خپل ځواکونه وباسي، د امریکا مرستې چې له افغانستان سره دي په دې برخه کې به څومره تاثیر ولري. همدارنګه تر دې مخکې هم په دې اړه اندېښنې مطرح شوې وې که چیرې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان ووځي، افغان امنیتي ځواکونه به په شپږو میاشتو کې هم بقا ونه لري. تاسو په دې اړه اندېښمن یاستئ؟
ارو مرو افغانستان هم غواړي چې ورځ په خپل پخو ودرېږي. خود امریکې تعهد افغانستان ته، زه فکر نه کوم داسې لنډمهاله ای د هغوی سلسله د مناسبات مرستې به دوام وکړي په هر حالت.
او که راته ووایي تاسو ویل چې روسیې ته به هم لاړ شئ په دې سفرونو په لړ کې،
دا تر اوسه تثبیت شوې نه ده، خو معلومدار روسیه هم یو مهمه لوبغاړی ده، یو مهمه ملک ده، زموږ پر سیمې باندې تحصیل لري او د افغانستان په اوضاع باندې او د سیمې په اوضاع باندې تحصیل لري او په نړیواله سطحه یو سیاست کوي. روسیه وقتی چراغ التم سفر به وکو، خود در طول مخ زموږ د سفرونو د سولې د افغانستان کې سولې مسلې.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
د امریکې کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په هکله دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه دارم پاتشی یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بله اداره هم انتخاب شید، پا دیک شک نشته چه هر اومه روی او فرق بکیلی دل کشی.
در افغانستان در ملی مصالحه دالی شورا مشر عبدالله
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تازه غنو کې ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسأله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
هیل خبرونی په خپل وروستۍ غنه کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړې تمرکز کړی. ښاغلی ترامپ چهارشنبه په خپل ټویټر لیکلی و چې کم شمیر پیاوړي امریکایي ښځې او نارینه په افغانستان کې پاتې دي او هغوی باید د کریسمس تر جشنه پورې کورونو ته راستانه شي. کریسمس ته شاوخوا دوه نیمې میاشتې پاتې. د هیل په لیکنه د ترامپ له دې اعلانه څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ویلي، امریکا متحده ایالتونه به د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 کسانو ته راکم کړي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو رسمي شمیر 8600 ښودل شوی. هیل د امریکا د ولسمشر ترامپ او نورو چارواکو ځینو مخکینیو خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو کار روان دی چې تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې په افغانستان کې د ډیری امریکایي عسکرو شمیر 4500 تنو ته راښکته شي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په باب د ولسمشر ترامپ په وروستي دریځ یوه مقاله لیکلې. مقاله کې راغلي د ولسمشر هغه دریځ چې زرګونه سرتیري به په دریو میاشتو کې کورونه ته ستانه کړي ګډوډي رامنځته کړي. واشنگتن پوسټ د پینټاګان غبرګون راخیستی چې ویلي دي له افغانستانه د شرایطو په اساس د سرتیرو د ایستلو د پلان د بدلولو لپاره کوم امر نه دی ورته شوی. په مقاله کې د افغان سولې د خبرو د مرکچي ټیم اندېښنو ته هم اشاره شوې چې په بیړه وتل به د سولې د خبرو په وړاندې ننګونې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سرتیرو وختي ایستل به د دغه هیواد لپاره منفي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه خبرې کړي چې له یوې خوا د افغان دولت او طالبانو د سولې خبرې ټکنۍ روانې دي او له بلې خوا هم د امنیتي وضعیت د خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. واشنگتن پوسټ د کړکېچ د نړیوالې ډلې د آسیا برخې د مشرې لورل میلر اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د سرتیرو یو دمي ایستل د امریکا د ملي امنیت یا مذاکراتي پالیسیو په اساس هیڅ معنا نه لري، ښایي یوازې د رایې ورکوونکو د ملاتړ د جلب خاطر وي. واشنگتن پوسټ لیکلي د ټرمپ دریځ د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په هغو هڅو کې یو نوی خنډ اچولی چې غواړي د افغانستان نږدې شل کلنې جګړې ته یوه سوله ییزه لار ولټوي. او هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په سفر یو لنډ مطلب لیکلی. د ورځپاڼې په لیکنه هندي چارواکو ډاکټر عبدالله ته د سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. عبدالله عبدالله هند ته په 5 ورځني سفر ورغلی او هلته یې له صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره کتلی. هندوستان ټایمز د جی شنکر په حواله لیکلي هند په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ راتلو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله د افغان د پروسې لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلب خاطر لومړی پاکستان او بیا هند ته سفرونه وکړل او په نږدې وخت کې منځنۍ آسیا ته هم روان دی.
د خوست ښاروالي ریاست چارواکي وایي چې خلکو ته د کار موندنې او د ښار د اساسي پراختیا په خاطر د نویو لوړپوړیزو ودانیو، ځمکتل بازار ګوټي او معیاري پلازو د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله ازادي راډیو ته وویل د دې نوي پلان په پلي کېدو سره به له یوې خوا د ښاروالي ثابت عواید ډیر شي او بل لوري ته به په ښار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتري دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د ښار د مساحت کموالی، په ښار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتک، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایې د خوست ښار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست ښاروال انجینر صدیق الله وویل ښاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري، په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
موږ دوه برنامه روانه کړې ده چې بیکوري زیوته شوې ده، ګډۍ دي، کراچۍ دي، په دغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمینه سازي کوو. اشار والای ثابت وایي چې لوړ شول نو موږ بل چاته سول نه لوس نیول نه خلوصیږو، شار بس یا کیږي.
د خوست سرپرست ښاروال د یو شمېر معیاري پلازو د جوړولو پلان یادوي او وایي چې
د جرګې ته لار باید میږ شار نو بس بیرنۍ نقطې ته، بل دغه افتخار مارکیټ دی چې میږ دغه ډېره کلیدي نقطه ده او مرکزي نقطه ده، بس دا ځینې باید ښه معیاري پلازا جوړه شي. په همدې ډول ښاروالۍ نه موږ زړه دی چې ښاروالۍ ساختمان د دفاتر چې دي لسم یو لسم منزل ته پورته کولونځ منزلینه ټوله ساحه د تجارتي شي چارطرفه لیارې لري، هغه پلازې معیاري نه ټول پیره کوي.
بل لوري ته خصوصي دوکانداران او سوداګر د ښار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د ښاروالۍ اوسنۍ طرحه ګټوره بولي، خو وایي چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دوکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د یوې اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته دې همدې دوکاندارانو سره قرارداد وشي
او دا چې کله دوی چې میږ دغه چې څو منزله جوړ کړي، څوک چې کې دي بده کنه کې دي کنه بده کنه ورکوي او نور چې جوړ کو په وقی ډول انکشاف پیدا کوي یې شر ولا یو ید وسره زیتیږي.
د خار مسؤلین د خاریانو زینو شکایتونو ته پکتو وایي تر اوسه د خوست خاروالۍ له اوسنیو املاکو او مارکیټونو همدارنګه د ټکس او مالی لیدرکه راټولیدونکي عواید دومره نه دي چې د خار د پاکولو، خاریانو ته د لازم اسانتیاو د برابرولو او د خار د پراختیا په برخه کې ور باندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وایي ښاروالۍ باید د ښار دننه په خپلو ملکیتونو کې داسې پلازې، لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه جوړ کړي چې د ښاروالۍ دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
د خوست ښاروالۍ له ژمنو د یوې پروژې د کار پیل ته مخه کوو. په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي چې د 9500 کسانو لپاره به دا پروژه د 5 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره کړي. له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د دغه بند د بنسټ ډبره نن ناوخته د اورزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو د ترینکوټ ښار اړوند سفر کاری سیمه کې کښېښودل. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې د یادی پروژې د رغولو پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمینه برابره سي. شیرزاد وایي پر دغه بند باندې څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ډبلیو پی له لورې ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالۍ سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونو اوبه پیدا کوي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډېر مهم او اساسي رول لري، ځکه دا خلک اکثر دا کاریزونه مخ د وچېدو پر خوا دي، اوبه یې کمیږي. که دغه چکډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې د دغه سیمې خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدونکو یم. تاسو دې جام ته اړتیا لرل چې موږ ډېر اړتیا ورته لرل، ځکه چې موږ اوبه بیخي نسته. نو دا جام چې موږ وستړو کې داسې د ازموږ کلی اوبه سره پورته کې او بل دلته زموږ حتی خانان مله غریبان، نو ځکه چې غریبان خوڅکه نو هغوی ته مجازانه پیدا شوله، نو اړتیا مو ډېر ورته درلودله.
د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې چې د دغه ولایت اوس شاوخوا 70 سلنه ځمکه شاړه پرته ده او د اوبو د نشتون له کبله بزګران ورڅخه ګټه نسي اخیستلی.
په راپور کې مو واورېدل چې په ارزګان کې د اوبو د زیرمې د پروژې چارې پیل شوې. دا پروژه پرون پرانستل شوه.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو نړیوال خبر چې موږ اوس سره لاسه کړداري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې آذربایجان او ارمنستان موافقه وکړه چې د نن ورځې له غرمې به اور بند کوي. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې په ماسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 12 ساعته خبرې وکړي. لاوروف وویل چې دا اوربند به دې ته زمینه برابره کړي چې دواړه لوري د دوو اونیو جګړو په ترڅ کې چې کوم کسان زندانی شوي هغه تبادله کړي او د وژل شویو کسانو جسدونه انتقال کړي. د انجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت په خاطر د فنلند سریاسمې سنا مارین د یوې ورځې لپاره خپله څوکۍ وې ځوان انجلۍ مورتو ته وسپارله. د انجلۍ نړیواله ورځ د یکشنبه پورسته یعنی سبا. صفی الله ستانکزی راپور لري.
14 کلنه عوام مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلي صدارت ماڼۍ ته وروبلل شوه. اسوشیټد پریس لیکلي اوا ته د فنلند صدراعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدراعظمۍ چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوي د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نوره هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده، هواری ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر 14 لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نومولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مخته له عوام مورتو خبریالانو وپوښتل چې آیا غواړي په رښتیا هم صدراعظم اعظم شي وی ویل چې هو غواړي صدر اعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یوه ورځ خپله څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سږکال کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یکشنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکي افغانان اتفاق نه لري که اتفاق ولري سوله راتلی شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځای اړیو ولیکلی دي د طالبانو او حکومت پر یو بل له باور پرته سوله نشي راتلی. سادات له هلمند لیکي طالبان او حکومت باید اول اور بند ومني. عبدالنافع افغان لیکي په داوه کې که دواړه لوري سوله غواړي باید اور بند وکړي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې آذربایجان او ارمنستان موافقه وکړه چې د نن ورځې له غرمې به اور بند کوي. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخار لپاره نن رای ورکړي. نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د آزادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلی دی. او د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد خپرونکو موادو فلتر کولو کې پاتې راغلی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په لغمان کې د ځینو لری پرتو سیمو او ولسوالیو ښځینه زده کوونکي وایي لا هم ځینې خنډونه او ستونزې شته چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډ دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د زده کوونکو په وړاندې ستونزې مني خو وایي ستونزې ډېرې په هغو سیمو کې دي چې نسبي ناامن دي. زموږ همکار سهارګل امیرزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
فرمینا د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي د کور کلي ځینو کسانو د دې کورنۍ ته داسې خبرې هم کړې چې د زده کړو مخې ته یې خنډ جوړ کړي خو مورې د زده کړو ملاتړ کوي.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده چې همیش موږ تشویق کړي. په ځان ډېر تکلیف تیر کړی، همیش د خلکو خبرې اخیستې. البته نجونې دې په مکتب ته لیږي یا زده کړو ته لیږي، ته یوازې کور کې نور ډېر هغه خبرې چې زموږ استاد وانانات چې ښځه د پردي کور ده دا خبرې ورته ډېرې شوې دي خو هغه نه دي منلي. تر دې چې ستونزې راته پیدا شوې باید تعلیم وکړو ترڅو دغه افغانستان کې چې اوسنی وضعیت دا ټول د ناپوهۍ له وجې ده. که موږ تعلیم وکړو دغه وضعیت خپله کنټرولېږي.
فرمینا زیاتوي داسې ډېرې نجونې پېژني چې د ټولنیزو محدودیتونو له امله زده کړې نشي کولی. خو اجرا یوه بل نجلۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې ده وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډ لوی لامل په لارو کوڅو کې د نجونو ازار او اذیت دی. اجرا وایي د کورنۍ نارینه د دې پر ځای چې د خپلو نجونو دفاع وکړي او د ځورونکو مخه ونیسي له خپلو خویندو نړو د زده کړو حق اخلي.
بیا هغه مشکلات دا دي چې ورونه خویندو ته اکثر اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. بیا دغه یوازینی موانع د دې چې دي هغه دغه دورونو مشکلات دي چې ورونه خویندو ته د مکتب په لاره کې ودرېږي. ته ورونه هغوی په عذابۍ هغوی سره بد چلند کوي. خو ورونه دې ته د خویندې ورونه مجبوره کېږي چې خپلې خویندې حتی د پانتون نه وباس پانتون ته نه پرېږدي چې پانتون ته لاړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ټول 300 دولتي او خصوصي ښوونځي شته چې پکې 212,293 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې شاوخوا 2,000 نجونې دي. د لغمان د پوهنې مسولین د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه مني، خو زیاتوي چې دغه ستونزې ډیری په هغو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دي چې ناامنه دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغو سیمو کې چې هلته د دولت لاسرسی کم دی، د زده کوونکو نجونو شمیر هم کم دی، خو دی وایي چې په دا ډول سیمو کې هم د نجونو ښوونځي لري او ټول خلاص دي.
مشکل خاص تن په هغه ساحاتو کې چې دولت زیات لاسرسی ده هلته هیڅ نو مشکل نشته، او بعض ساحاتو کې نو کمیت به په بعض ساحاتو کې لږ دي. نجونو په کوم ساحاتو کې چې جنگ وي نو هلته به لږ کم وي، او نور چې کوم ځای کې ساحه کې جنگ نشته ده نو هلته مونږ کمیت دی ډیر زیات ده.
په لغمان کې ټول 126 لیسې دي چې شاوخوا 45 لیسې پکې د نجونو دي. لغمان ولایت د هیواد په ختیځ کې پروت دی چې 15 ولسوالۍ لري، او د ځایي اوسیدونکو په باور چې په ځینو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نامنیو د ښوونیز بهیر ترڅنګ پر کاروبار هم بد اغېز کړی دی.
په افغانستان کې په تیرو 1900 کلونو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ښوونځیو ته د میلیونونو نجونو تګ دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت دی چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. پر دې سربیره له 15 ولسوالیو یې تر اوسه یوه نجلۍ له 12 ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. د غزنی د پوهنې د چارو مسؤلین وسلوال طالبان تورنوي چې له لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې ده. نور حال د غزنی د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کې.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زړه یې غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي دي زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي، او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو، یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سي، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قطع اکثریت انجونې دي، یعنی 90% دغه تعداد انجونې تشکیلوي چې په یو تعداد زیاتو ولسوالیو د غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شاملې کړي.
تقریبا دو سالی شاخوا کې لقطی ممانعت سره مخ شو، او دلیل هم دې ممانعت د مسلم مخالفینو نارضایت او هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي، دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړه لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست من هستی او مسؤل ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. دا غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړي له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کریم راغلی ده، موږ پیغمبر په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو، خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
د غزنی په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. د افغان ماشومانو یو بل تعلیمي مسله له هیواده بهر راخلو. یو شمیر افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې له زده کړو بې برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو په استازیتوب د ایران له حکومت څخه غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. شغلی نورزی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب ووایه چې د دې ماشومانو د کورنیو غوښتنه سره
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وایي هغه سړی چې په خوا تری مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرېږدم او نوی سړی ته په مکتب کې نه پرېږدم. نوی سړی مثلا د اوه ستاسو کوچنی د اوه کالو سي باید لاړ سي مکتب ته. ایران دولت وایي زه نه پرېږدم، منګر یا پلار یا مورې سم صحیح مدارک ورلی یا کنی مدارک نه لی بیا مدرکې زه هغه سړی په مدرسې کې نه پرېږدم.
بله نورزی صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي؟
د سازمان ملل او د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې بې برخې دي هغه په دې بې برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 340,000 نفوس ته د مهاجرو چې 1,000,000 د سازمان ملل در نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 340,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 50,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلې دي په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وایي کچيري کماشون لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلک راسی ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی ښوونځیو ته ځي او که هغوی چې له پخوا راهیسې ښوونځیو ته ځي او شامل شوي دي هغو هم په دې کې شته؟
خبره ده شي ده چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشومې د وو وکلن دي او تازه غواړي ولاړ سي مکتب. دلته د وو کارو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي او بل خبره ده د کچيري پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نه کړی هغه هم مکتب ته نشه تاسو یعنی تا و هم سم اتم سم مویل دي بستونزی موالی دی شش کل داغ سونزر علی چی ده ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرالی داغ پرابلم تاسو پیش کی داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پختنه دا چی دا ممنوعیت ده کوم عمر یا کوم طولگیو ده ماشومانو لپاره دای؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي او دوهم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او ورن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډېر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی را ودی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکی چې دوی ته قانونی زمینه پر هم سی دی پر چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لار سی پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کی وای تاسو باید په خواب سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سی
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی اوس هم لیبی خبرتی او روس د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړه اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. روغتي اول وای چې د کورونا ناروغي بیا د خوا خوا قدم وای روختون والا وای دویم چپای رازی نو ډالر ورته پکار دی چې مخی ونیسو. د خبرونه په پیل کې مو د بوټ پاکانو ل رئیس سره مرکه درته کړی دا کای ووري نو د چاپروسانو او بوټ پاکانو په توپیر به هم خبر شي.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله بو شو.
مهرباني مهرباني زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که دا راته ووایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني به مو وي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکي د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصله او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کی او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تیرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپ کي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړمالی ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپلوسۍ او غړمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپلوسان او غړمالان ایله تر ریاست ورسیږي، هغه هم چې ډېر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډېر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري. د چاپلوس او غړمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي.
Ha 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 ha!
زین خلق لموبایل سر دیر امین لری او پک خبر کول دیر خوانوار کوی لکه داسی
زز دامی سو خوگور پام دیوی چه زر زر زنگو وحی چه سودا بمیی دارتا
خواه خودتا مارچا تا خوش خوش زنگو نمو وحا چه دیر مصرف لری
نی وحما کمی کم وقت تا تا وحا پلو تا که کیزه
او دیر لری ولایت ده
زا خدای دی پخیر سر ورسا و
پام دیوی چه زنده و لونگ هر ورس خوانزی تلار شی او درسونه وحی
خواه گوره که دی کم خشای پیدا کر چرا توای خلی وی دی غزای خی گرنی دی
بله آورم چو خبری کوی؟
بله دی زندی پلاری
خوری تا چو خبری کوی؟
وی خدای دی ورمیک دی رلاندی که دو ورزی دی ندی وطلی اوش دی خورم کرم
دا ته څوک یې زه د ځونډي پلار نه یم سربلان خان یم
ښه اوس د نومم بدل کړه
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زه به دې مخوښه شم
بله د ځونډي مورې ته یې څه دې ویل
هلو د ځونډي پلار ته یې
او څه دې ویل خیریت خو دی
هغه مخکې څوک راسره غږېده
آغا د ما ملګری سربلند خان و څه خو به دې نه وي ورته ویلي
نه څه مې کاوه ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی
ښه نو څه دې ویل
ما ویل چې څو بجې دی وړو لمدوم
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي ساعت شته او په موبایل کې دې هم ساعت شته
په هغه کله پوهېږم
یوه بجه ده
دا ښه دی وړو لمدولو وخت دی خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي
ښه ځه د خدای په امان
په مخه دې ښه داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې
کار لرم و ښځې مومې په عذابه وه
الو زه یم ودې پېژندم
و ښه مې وپېژندې چې د ما بدبخت مېرمن او د ځونډي مور یې څه دې ویل
ما ویل چې د هلکانو د پښو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه هغه نور خلاص شوي دي
وایخله
لږ واخلم که ډېر
هر څومره چې اخلي وایخله
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو
زه په اندازه یې واخله
ښه
الو
د ځونډي پلار یې
څه وایې
ما ویل سبا ته مې ځونډی په مور پسې ولېږم
د څه لپاره
نو ټول راغلي دلته د مونږ کره دي یوازې مور مې نه ده راغلې
ټول د څه دپاره راغلي دي
ستا تېروي د لور کور یې دی
پسې ولېږه
څه شی ورته پاخه کړم
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که له خوبه دې وویستم
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې
څو بجې دي د شپې دولس بجې دي
تر اوسه خو لا سر ماښام دی هسې خوب غلبه در باندې کړې
د تا ساعت تېر دی موږ ټوله ورځ کار کوو
همدا اوس مې پلار یاد کړې ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې
هلو شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو کنه تر سهاره نه پریښودم دا په څه بلا واوښتم اوس دغه کیسه هم واورئ
نرخت الله جراحي واټ نه سمجه قصابای مارکیټ جوړ شوی و څنګه به چې پیسه دار ناروغ روغتون ته راغی نو په عملیات کولو به د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګنی پیل شو. د ناروغ د معاینه او داخلي پر وخت بل ناروغ نه زیاتې دی هغله پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدي، مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و، تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډې څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول، او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل، او په انتظار خانو کې د شیرینۍ له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات ته یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ور باندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکټرانو هڅه کوله چې عملیات ژر ترسره شي، او په همدې وخت کې همکار ډاکټرانو ته ور په یاد شوه چې له ورختای یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښی ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، برای افغانپور، یاسمین حکمت او صادق سپنغر.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے 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 خوگی گی تمین ودی بیلی گی تمین ودی بیلی گی تمین ودی بیلی گی تمین ولی بیلی گی مین بندی بیلی گی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 خوگی گی تمین بلی بیلی گی تمین بلی بیلی گی تمین بلی بیلی گی تمین بلی
ساعت 9